سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړی کې مزاب عبد الحی کاکړ هر کله کوم د امریکا د اعلان چې خپل ټول وګړي بل افغانستان باسي د رواني غړي د سرموزو ده د دې ترڅنګ د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د پیسو ورکول درول په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه زیاتېدل د شمالي وزیرستان صدګي اوسیدونکو احتجاج په خبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغي ډېرې دوه پاړه هم ریپورتونه لرو په افغانستان کې د سندرغاړو او هنرمندانو راتلونکو په اړه هم یو ځانګړی ریپورت لرو په فایل بل خبرونو کو خبرونه شاهین پونه راوړل کېږي
شهرم بیره دی وخت مې خبرنا د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی غواړي چې د افغانستان د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 23 منټه ور اخوا هم ادامه ورکي. وزیر اعظم عمران خان او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبري کړې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلی چې د افغانستان پراتونکو حکومت کې باید دغه هیواد ټول قانونه استازیتوب ولري. د خبرونو تفصیل د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی غواړي چې د افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 23 منټې ور اخوا هم ادامه ورکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د افغانستان د امریکایانو او هغه افغانانو د وستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند د خطر سره مخ کېدي شي.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان وباسو لډیرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی.
بلخو د امریکا دفاع وزارت وایي چې د لسو زرو نه زیات کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووزي د کابل په هوایي ډګر کې پاتې دي او ښایي د غشمیر په راتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. وزیر اعظم عمران خان او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبري کړې دي. د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولاړیدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار لډې راوړتیا ورکړي. د روسي د بارنو چارو وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 1300 ساعتونو کې نور یو سلویخ کسان وجلی او 1099 نور ناروغه کړي دي. د مې د 3 منټې وروسته د کورونا څخه د مړو شو کسانو تر ټولو لوی شمېره ده. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د پرون ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا 1200 ناروغان دي چې 1503 پکې په وینټیلیټر اچول شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې وایرس په خیبر پختونخوا کې نور 1522 کسان ځپلي او 28 وجلي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري رسنۍ خبر ورکړي چې طالبانو د کابل د نیول نو وروستو د خزانه او دفاع وزیران نوموړي دي. د افغانستان د پجواک خبري ایجنسی سوال جزیره ټلویزیون د راپورونو تر مخه طالبانو ګلغا د خزانه وزیر او صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر او د ګوانتنامو پخوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه نوموړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان په راتلونکو حکومت کې باید دغه هیواد ټول قانون استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارونو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې وویل چې دغه هیواد لپاره تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د تاجکو امنیت او دغه د حقونو خوندي کول دي. او د بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شو دوه دیرش افغانانو ته بشری مرستې ورسېدا. کسان له تیرو دوه ونیو راسي د پولینو بلاروس په پول نیول شوې دي او سم خوراک پاکي وبو سرپنا او دواین ورته نه دي ورکړل شوی. د بشری حقوقو لندن میشتي سازمان پرون په بیان کې ویلي دا سره پورنه تر لاسه کړي چې د پولینډ سرحدي ځواکونو د غډله بیرته بلاروس ته داړولو پر مهال د دوی پر ضد له زوره کار اخیستې او د تشدد دړکې ورکړې دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلی ل افغانستانه د امریکای وګړو استلو لپاره هیڅ ورستې نیټه نشته او د اگست 28 ورسته به هم د امریکانو د استلو لړۍ دوام ولري.
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens.
د شمالي وزیرستان صدګي اوسیدونکو په احتجاج کولو غوښتنه کړې چې حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپل ځنغوزي راټول کړي. د طالبان لخوا د افغانستان تورنیول وروسته په دې هیواد کې هنرمندان او سندرغاړي ویرېدلي وایي چې راتلونکی معلوم نه دی.
هنرمندان ټول په دې وخت کې خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کوست. هنرمندان ډیر سخت داریږي دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
د دې درڅنګ نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. په فایل کې هم د افغانستان په اړه ریپورت. د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلي غواړي چې افغانستان د امریکای وګړو او یو شمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 28 نیټې وروسته هم دوام ورکړي. انټونی بلینکن پروند په واشنگټن کې یو خبر کانفرنس ته وویل چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې ستا او موافقه سوي چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي له افغانستانه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکایي اتباعو او یوشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 28 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یو باسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخه لمر سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشي کولای. د هڅې به هر ورځ د اگست 28 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست 28 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې چکپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایسي ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټاپه ولاړې خبري مختلاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونې د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړې شمنې پر ځای نه کړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو او جنونو حقوقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې پورس د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنې په عمل کې ثابت کړي.
تاسو رپورٹ اوریدل. افغانستان په اړه یو بل رپورٹ هغه دا چې افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونو ډالر مرستې چې ټاکل شوی و د اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډې دي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه او طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوي چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونه سي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. یو ځل بیا د احمد چبر رپورٹ اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. دی بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سېشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دی بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیايي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلاو وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیايي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخ له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږکال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شبر رپورٹ اوریدې. هم د افغانستان په اړه یو بل رپورٹ لرو. لدې وروسته به بیا په پاکستان کې د دوایانو د قیمتونو په اړه رپورٹ ترته وړاندې کوو. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د تحریک انصاف د تحریک طالبان پاکستان په اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. پورسته کې ځینو رسنیو وویل چې افغان طالبان د پاکستان د هغو شکایتونو د چیرو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان په پاکستان کې دننه تر اگر پرېدونه کوي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د اگست پر 23مه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیشتو ټولو بهرنیو وسلوال وغوښتل چې لا غي واده ووځي. بلخوا د پاکستان بهرنی چارو وزیر د اگست پر 23مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویلو چې د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 23مه په خپل راپورونو کې ویلي ول چې ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړي چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان زبی الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغه په دې اړه څه ونه ویل. البته د اگست په 28مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونه آج شازیب خانزادہ کے ساتھ کی د یوې پختنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبری وښودله او زیاته یې کړه،
موږ به هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسی ده، دا څرګنده خبره ده، او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړې ده. خو ماته د دغه درې کسیزه کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپونو لمخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان درې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپل کورنیو خپل هیواد تستانه شي. په دې اړه کسو هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نکړو، خو زیاته یې کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونه تستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپلو خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشی کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوی فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنې د پاڼو خبرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتیدلی دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اگست په 28مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا هبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیډیو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اگست په 28مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منګته د ټي ټي پی ډیر وسلوال مطلوب دي، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دي، چا چې بې ګناه اولس په نخښه کړي وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دي.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر او یو زرو نه زیات ولسی وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالی زیان شوي. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلې شوي ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي څو شپږ زره روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 28مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خوره نیولو مبارکي ویلې وه.
د مشال ترڅنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا د دواینو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي، خو د دواینو کارخانو کارکونکو او عامو لسوای چې په تیرو درو کلونو کې د داروګانو نرخونه دوه چندنه تر دوه چند هم زیات شوی دي، چې خلک یې د روغتیا د ستونزو سره سره د مالی ستونزو سره مخامخ کړي. په عین حال کې د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن ځینو غړو هم د دواینو د بیې لوړېدو له کبله په حکومتي پالیسیو نیوکې کړي. نور حال له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د زین دوايان نرخونه د سیوا کولو منجوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په سلریشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینه غونډه کې وشوه. د دوايانو کاروباریان وای چې تیر خوشه دوه کال راسي د هغه دوايان نرخونه تر 200% سیوا شوې دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي ناروغو کې ډیر زیات لګي. خیبر پختونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوايانو د نرخونو حق لباندوائی
تقریبا 200 پرسن ریټونه ګرام شوی دی. 140 ملی ګرام چې دا په میده کې کار کوي د دې زوړ قیمت چې 280 روپۍ نوې قیمت چې کم دی 300 روپۍ دی. ډایجیسټک پی چې دا په دردونو کې کار کوي د دې زوړ قیمت 980 روپۍ او اوس قیمت چې کم دی د دې 1500 دی. د دې یو انجکشن ملاویږي کیلشیم چې دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت یې اوس 200 دی. د زړه چې کمې دوايانې انډرال 10 ملی ګرام بل انجیسټ ا د جبلان دګ دی مریض هغه بالکل دی وخت کې د مارکیټ نه د ریټ په وجه باندې غیبی شوی دی.
د پیښور حیاتابات اوسیدونکو شارحم الدین وای چې هسه هم هر یو سیس ډیر ګران شوی دی، ولې دوايانه خود هر کور او د هر تن ضرورت او د ځین خلکو مجبوری وي. نو د دې ګرانې سره عام اولس ډیر بد اغیز بن شوی دی.
د حکومت کله نه مراغلی دی، هر میاش او هر هفته دوه پس چې دا ریټونه بدلی نو د وای ریټونه زموږ د وس نه بار خبره ده. او بل دا چې موږ په آلریډي په کورونو کې او نور داسې غریب چې کوم کورنۍ په دغه کې مریضان دي، شوګر هغه د کینسر هغه نور داسې زړونو بیمارونه، خو چې کوم د دوايي دي او داسې دوايي چې هغه انسان ژوند بچ کوي داخلي اورغه غوړي لیا او به نه دي چې مطلب و انسان وې اجازه به گزارو کنه بیس کم په ځان به سخته تیر کړم.
سید شهرزا بچا وای چې څه دوايانه داسې دي چې دی او د کورواله د ډیر وخت نه تړل استعمالوي. وای تیر خوشه دو دریو کالو کې نرخونه ډیر زیات په برخه تل دي.
دار زور سم له کمیټه ټول څور ته راغلم زبرت خپل خبرو کوم چې دوايان انتهایی ګرانی شوې دي، بالکل زمو خو د وس نه وتی لکه کوم دوايان چې برنن نه دوه کاله مخ کې ریګولر دوايان لکه کوم چې زمونږ په عمر کې 60 سال او 59 سال چې چومري هغه شان لکه د خزه مم ده نو مونږ چې کوم ریګولر دوايان وړو هغه به تر مرګ خرو نه اب چې ما په 3.5000 روپې وړې نو هغه اوس تقریبا په 14000 روپې د میاشتې وړم. مونږ خو قسم په خدای چې ډیر زیات تنګ یو، خاص کر او دوی خو سړې پرې خو
ولې. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په سلریشتمه د مرکزی کابینه غونډې ورستو خبری کانفرنس ته وویل چې نرخونه ځکه سیوا شوي دي چې ځینې دوایانې د ډالر نرخ سره تړلې دي. مسله دا وي چې که تاسو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیرې مودې یو شان ایښي وي او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیارېږي ګران شي، نو پر ځای د دې چې دغه دوایانې په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅېږي، نو د تیر دو کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې ورستو کړی دي چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅېږي چې خپل سرکاري نرخ یې 1500 روپۍ دی، نو خنه ده هغه په خوشه 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه ملو شي. دا دوایانو کاروبار کوونکی وای چې یوازې خیبر پختونخوا کې تر 80000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کوونکی دي او هر دکان کې اوسطن خوشه و کسان روزګار کوي، خو د تیر سو کلونو راسي مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتې دوله وجه د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډیر اغیزمن شوی دی. نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
او سمزو شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان ځای اوسیدونکو د صدګۍ اوسیدونکو تیر ورځ د میرامشاه پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو پاکې احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت اجازه ورکړي چې لاړ سي او خپل ځنغوزي وشکوي. دوی ګلمن دي چې د تیرو شپږو کلونو راسي د خپلو فصلونو څخه ګټه نه ده اخیستې. بلخوا د سیمې انتظامي چارو کې وایي د دوی د سنزو هوارولو لپاره هڅ کوي او ډیر ځر به دوی ته د خپلو فصلونو سنبالولو اجازه ورکړي. عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
د شمالي وزیرستان د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي تیر ورځ میرامشاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپېته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ. وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدونکي حکومت خپل سیمه ته د ځنغوزو شو کولو ته نه پرېدي. زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمله سیمه ده. د داتا خیلو زوی سیدگی یو مشر ملک گلباد خان وای چې د سو کالونو راهسه زنګوزی زمکته تویږي نورو ته انټری اجازه وشي خو د زوی سیدگی او سیدون کې لغپلو زنګوزو محروم دي
پژام کولای چې مشتا انټری نشي شارش کول مردا غون زرګ را سدګای چې مختش مر شوی دا خاص کر دی زوی دا په دغه میر مشابهت پندیږي دا خل غریب دا جرنل ته ورغلی کارنل ته ورغلی ڈی سی ته ورغلی پېښور ته تللی د مجبورای نه خپل حقوق ته مجبوری صدا میش غوړی
د زوی سیدګی او بلمشر شاکیم خان وای چې زره کورونا دی چې د سیمه بهر دی په افغانستان او ډیرای په باکا خیل کیمپ کې دی خپل زنګوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي
دا غو ته منی غیټا چې کیمر درې می دا د میش د کول د خلک غریبی د امداد طاقت شایده چې میش قابلیت په وسی دی او وسی ځانته بلتا په وراسي دا غا د ننز پر ټول کو میناتا د خپل غیټه انځای وشي لور شي غیټه وشي غو چې کیم د زوی سیدګی خلک دی کوم دی دا ته د خپل غیټه اجازهت میش د پهار له خاص خلوص شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې شوي ورته د انټری کولو لاره جوړوي مرستیال کمیشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکې د دوی سیمه لا کلیر شوی نه دی امنیت ستونزې دي خو هڅه کړي چې ورته سل لاره جوړه کړي شمالي وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنګوزی کیږي چې د غسیمې له 2014 کال راهسه بندي خو هر کال حکومت د غسیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنګوزی را شو کولو پس یې دوی د بنو آزاد منډي تراوړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي
د خیبر قومي او سیاسي مشرانو ویلي چې انتظامی چارواکي د سټیزن فیډبیک سیشن بنوم د ولس د رائے اخیستلو لپاره غونډه پیل کړې دي خو دوی ورڅخه مطمئنه نه دي ځای اوسیدونکو وایي چې په دې غونډه کې خپلې ستونزې په ګوته کړې خو د هواري لپاره د انتظامی لخوا څه اقدامات نه کیږي بل خو د سیمې ډیپټي کمشنر وایي دا لړۍ همزه کې پیل کړې چې د خلکو ستونزې هواري سي دا یادونه ورده چې په خبر کې په 13 موده کې د فوجي عملیاتو تر ګورو بریدون لکمل د تعلیم او روغتیا ډانچې ته ډیر زیان رسیدلې دي د فرحات شنواری ریپورت
په خیبر ضلع کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس د رائے اخیستلو لپاره غونډې پیل کړې په دې غونډو کې ډیپټي کمشنر د ولس نه د غوي د ستونزو د هواري په حق لا تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وای چې د ډیپټي کمشنر لخوا چې کومې ولسی غونډې رابلل کیږي په غو کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي خو هواري لپاره څو کملي ګامونه نه پورته کوي
کولی کچيري هم برای نام دي تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پې نه ده شوې اواجا داو چې دلتا یوام بنیادی چې کوم مسایل دي هغه نه حل کیږي چپاغه کې د تیرا د متاثرونو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي ال دا سروې هم باندې دوی چول به سروې کو بیا به تاسو پرېږیو د شناختی کارډونو چا بلاک تی په غوي مسلې نه حل کیږي
یو سیاسي فعال معروف اپریده وای چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدمنۍ نه متاثر شوي باډه تحصیل کې د خلکو ستونزې هوار کړل شي خو تر اوسه د بنیادی سہولتونو نه محروم دي
ته خو د صفای او بو خبر کوي د باډې د ډوګر اسپیټال اپریشن ډایرکټر کې سره ایسی نه وو ایئر کنڈیشن مطلب نہ ہو نو مطلب اس آگاہ کہ بھی آگاہ جنریٹر یہ چو کم وہ آ ہوں خراب ہو نو اس چھ دے وہ آپریشن تھیٹر کی ایئر کنڈیشن نہیں ہوئی وہ باہر 40 or 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہوئی نو آگاہ بے سا آپریشن ہوشی وہ سب علاج ہوشی پتا 30 سال کے دومرا ظلم دے دغیالو کے دے خلق و سرا خاص طور دے قبائل و سرا نو شوای چې دا کم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر ارشد منصور په یو رلیګلی پیغام کې ویلی چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوسره یو پخوانی نظام لمن زلاړ او اوس د نوی ځلی نظام عملی کېدو او پرمختیایي کارونه تر سره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع او په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سر ته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
او سم دولستی میں بجے کے دن کی دی شاہین بنے رائے بعد خبر نور لنڈی سواؤ روی.
سرمشه د وخت په خبرونه د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي غواړي چې افغانستان د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 13 نیټې ورخه هم ادامه ورکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغانستان د امریکایانو او افغانانو د وستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند د خطر سره مخ کېدي شي. وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډېره وړتیا ورکوي. د روسیې د بارنو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 1300 ساعتونو کې نور 1100 کسان وجلی او 1099 نورې ناروغه کړې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په 1300 کې وایرس په خیبر پختونخوا کې 28 کسان وجلی دي. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیولو وروسته د خزانه او دفاع وزیران نومولي دي. افغانستان د پوجواک خبری ایجنسی او جزیره ټلویزیون د خبرونو تر مخه طالبانو ګلغا د خزانه وزیر صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر او د ګوانتنامو پخوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه نومولي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلی دی چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید دغه هیواد ټول قانونه استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کولې. او د بخښنې نړیوال سازمان په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شو 2 افغانانو ته بشري مرستې ورسي. دا کسان له 2 راهیسې د پولینډ او بیلاروس په پوله نیول شوي دي.
دا خبرونه لندیزم له شاهین بنیر واوریدل. اوس هم یو بل رپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی او لدی ورسته به بیا دا ګورو چې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د رپورت به ورسته راسو. اول زو افغانستان ته د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په خپل پرونی غونډه آنلاین غونډه کې ونه توانېدل چې د امریکا ولسمشر کانی کړي چې له افغانستان د امریکا ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر دې غونډې وروسته په خبره سوي یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دا مهال لومړیتوب له افغانستانه د G7 هیوادونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په 13 لسیزو کې له دې هیوادونو سره همکاري کړې ده. د اگست پر 23 بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل ول چې د دې شهر د هوایي ډګر پر لورې د افغانانو ته تګ مخه نیولې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واک سر مشان شکل لري چې د اگست 23 به په لسکونو زر امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوه لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پریږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اگست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل سوې ده. افغانان نه پریښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونه ته خپل آرام ځوان ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود چې وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمن او عملونو ته ګوري د دوی وینا او ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړه دي چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پا شارت ویوز 2013 15315 پیته او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې شهر انتظامی چارواکي وایي په صوبا او ځنګړي توګه پېښور کې کرونا ناروغي زیاته شوی او د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. دوی البته زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو له حمله کرونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولي چې دا کار د دوی په خبره د کرونا ناروغي د لیا زیاتېدو سبب کېدای شي. بلخوا ډاکټران او عام ولسوایي حکومت باید د کرونا واکسینونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه وچلوي. په خیبر پښتونخوا کې په کرونا د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 1,05,000 ته رسېدلی چې ورڅخه 4,819 ناروغان مړه شوي هم دي. دا شمېرې پرونی وي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې دوتول چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کې سونو شره 14.3% ته لوړ شوې کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پېښور ضلعي انتظامی یو وار بیا خبرداري جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.5 اگست پورې د کورونا واکسینونه لګول. د پېښور مرسل کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې دوته ویل چې په دې لړکی کې د موبایل کمپنۍ او چارواکو سره رابطه پیل کړې. نوموړې وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بل لار نه و. دا وایي له 13 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي خو یاد ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي. خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 23 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او دری او یایی وحلی دی ده پا خبره لکووید نولس ناروغی شپک کسان پا پیخور پینزه پا ابتاباد چلور پا سوات و دو پا مردان منسی راو دی رسمیل خان او یو پا بنو کیم رشوی دی ده خبر پختونخواد سیاد سانگی مشر وای پا دی صوبه که ده کرونا زیاده دو وجه داده چی دلتا که زنی خلق ماسکونه نا چوی لیو بل سماجی فاصله نساتی او کرونا واکسین نلگوی دکتر محمد نیاز وای که ده شی پا صوبه که ده کرونا ده مخنیو پا هدف نور سخ گامونه هم واخستل شی نموړ وای خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایتو عمل لکوي نو کې دیشي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګری محدودیتونه ولګو د جزوی ټول بند اراده هم لرو خلک واکسین ته ناراضي باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړی دي د خبر پختونخوا سیاحت څنګه مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یاد ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغه یو کروڑو یو نوي لکه کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 300 کلو زیات دي دا وایي او یا لکه خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چاته یې بدني توان نه رسولي خو دې باوجود ځنې خلک واکسین نه لګوي د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګاندا شوی کڅه هم دا وایي چې د پروپاګاندا د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې کمپاینونه چلوي خو د خبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي نوموړي په 14 اگست مشاله ډوته ویل سیاحت څنګه ته په کار واچ پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغه یو پراپر میسج نه ورکړي د ویکسین حواله سره د ویکسینیشن حواله سره او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک علما نور تعلیم افسران ته میډیا مرګري
د پیښور اوسیدونکو اسد خان په 14 اگست مشاله ډوته ویل چې له سکولونو پرته په نورو ځینو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي دا وایي د پیښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی خو دوی په سیمو کې لا نشته اسد وایي ډیری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام خدای چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي د خبر پختونخوا سیاحت څنګه مشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 28 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په سپټالونو کې داخل کړل شوي دي دا وایي ل 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په شپږ څلوېښت فیصد کې مریضان دي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
او سم یو بل رپورت ترازو هغه د پاکستان کې د اولمپیک اسوسییشن یو خبري غونډه کړې ده او د رپورت ته به ورس ترازو اول به بلکې د رپورت په ځای به یو بل رپورت ترازو لغ راسي چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی دا سي اندیشنه پیدا شوی چې ګنې دوی به په افغانستان د نوی مکلونو د واکمنۍ په سیر په دې واد کې عربیا پر موسیقي مکمل بندیز ولګوي همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمستوي د دوی د درنیم سوز د کونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر طالبانو ژغ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره اقدامات وکړي. په دې موضوع د هارون بچا د ځانګړي ریپورت اورو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوان زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمندي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نور هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اوریدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوای زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپل کړی و. دا غی تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راغسته، موږ ویلې شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډي ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت باندې موسیقۍ او نور ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و. دغه وسنه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانګي وو کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد داس یو روشنایي واچي چې آیا دا خلک بس کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو، د اگست پر یوویشتمه مشال اډیو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 70 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ لغوولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20مه مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، په داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسی هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله دي ډیر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنری تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18مه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید د خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
او سم د لوبو پاړی یو ریپورت لرو. لاغه ورسته بیا د وزیرستان د وزیرستانیانو د میلمستیا پاړی یو ځانګړی ریپورت. د پاکستان اولمپیک اسوسییشن او د ادارانو د وفاقي حکومت او پاکستان سپورتس بورډ لخوا د پاکستان د اولمپیک اسوسییشن د مشر عارف حسن څخه د استعفا ورکولو په غوښتنه نیوکه کړې دي. دوی تیر ورځ په پېښور کې د پاکستان اولمپیک اسوسییشن مرستیال مشر سید عاقل شاه ویلي چې حکومت دی په اولمپیک لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو د ناکامۍ ذمہواري په هغه نه اچوي او حکومت دی د لوبغاړو لپاره سهولتونه برابر کړي او د لوبو د معیار ښه کولو لپاره دي نور ګامونه پورته کړي. د پېښور غلام غوث رپورټ لري.
په پېښور کې د خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان اولمپیک اسوسییشن مرستیال مشر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې په زید دې چې وفاقي حکومت د اولمپیک اسوسییشن په چارو کې لاسوهنه وکړي، په کار د حکومت د لوبو او لوبغاړو د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ په وخت ولګوي.
دا خو یو اٹانومس باڈی دا ڈائریکٹ آئی او سی سره افیلیټډ دا پاکستان حکومت نه پیسې هم نه اخلي نه څوک تنخواه اخلي، نو تاسو هغه ته چې استعفا ورکړي او ریزن دا پیش کړي چې اولمپک کې میډل ملاو نه شو. میڈل اولمپک ټول دنیا کې اولمپک چې دی هغه اولمپک نظم باندې کار کوي. اولمپک ته چې تیاری کوي نو سلور کالم مخکې به تیاری کوي، هغه باندې کروڑها روپے لګي. پلیئر سره چې دی نو فیسلٹی نشته، پلیئر سره اکوپمنٹ نشته، پلیئر سره فارن کوچ نشته.
روان کال په ټوکیو اولمپکس کې د پاکستان د لوبغاړو لخوا د میډلونو د نه ګټلو او په دوه لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو په پنځم نمبر د راتللو وروسته د اگست په 14مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل د نورو حکومتي چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د وزیر اعظم سره د سلام مشورې وروسته دوی د پاکستان اولمپیک اسوسییشن د مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عارف حسن نه غوښتنه کوي چې هغه د خپلې عہدې نه استعفا ورکړي. مونږ غواړو چې عارف حسن دی د صدارت د عہدې نه استعفا ورکړي. دین علاوه به حکومت په اسوسییشن کې اصلاحات راولي چې د لوبو په میدانونو کې د پاکستان عزت بیا بحال شي. یاد دی وی چې د 1992 نه راپدی خو پاکستان په نړیوالو اولمپیک سیالیو کې یو میډل هم نه دی ترلاسه کړی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
میلمه پالنه د پښتنو په خوانی دود ګڼل کېږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود تجمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او ملمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله لوخیل د وزیرستانانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپل سرپناه او جونګړی مخ کې د میلمه لپاره د حجری بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپل امنی سیمې ته ستون کی او یای تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته لکندو پوری میلمه ورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستانم وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالله نور مشال رادیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي یو ولما د لری زیوی یو د نږدې زیوی یو د کندو ولما وی کندو می جوتا ویای لکه ایسکیز د خسنا یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلی ګاډلای مش سوکړه کې څګ بیلی څګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دعوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر څګ باد خبره و ته وکړه د مود پر ډیره بد نومیدو.
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زرمه داخلي او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سمیر تگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګول لوي چې کونډي ماړوي واته شتال بار جوړ کی ف غېړي مستو وغا تر و پتی کی دانه کا ساس کی پام دي چې ما دوه وي ذاتي چې ما مسارو شي یا مستو پارو شي پاپری میر دغه د پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیبي هغه بدیرو خولي بدرنګيرو خولي خولي وځري دي خولي دانه کا سزاي نه دي د بسترن اونتا د کاټي د پلانګي پر دې چې خوري نو سپدګي سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بي.
قومي مشر حبيب خان مدخيل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملمپالنه یو ډول ده. لیلی رسیم راغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښتو
قومي مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې ملما خپه او پتنګ نشي نو قربي په کور کلی او خپل زمکو او جایدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کله ول مارو شي د میجه شروي دا کای سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دا د ول مانه دا مې ترز یاده دا مې غاده او په دغځي کې دایمو جایدات تای کنه یا غریم نه وی چا کر غرینه ته په وای پاکه نشتر وی سر پون وی منځي وی زنغیزی وی د زنو څنغزی نه دی په دامن کې میجه وشروي چې دای میجه جایدات تای میر غرین نه دی دا داس داس مشته پیدا ورو کوي پدا کوي وشروي او دا سه خپل پر دی تای بي سي خو د شر سره دا وی چې هغه چاته ور شي دله دله در سره وکو ملګرای مې رغه پنار اس خدای در کو بیا په بازور کې په وټلینا کې په چشې کې سپې وکو کنه د غره دی میجه ځنګل خلک دا د بیا وټل ته بلته نه پرې دی د خپل وجرا کې زی در کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یو ځا د سره چیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وغځي ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جی تر سوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یو قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.